द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه خدمتمن اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د جون د میاشتې اتمه نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو لپاره په خبرونه کې یو شمیر ریپورتونه او مرکې لرو چې تاسو به وړاندې کوو. خو لاول هم درته وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
د امریکا په سفر د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن کانګرس ته وینا کې ویلي ترګری د دوی گاوند کې ساتل کیږي او دا چې د دوی سوا عرب آبادی له امریکا سره کاروباري شراکت غواړي.
اخوا میرمن کلینټن د ډیموکراتیکس ګوند د راتلونکي نامزاد ولسمشر لپاره په ګوند کې د ننه د انتخاباتو ګټلو دعوا کړې. د امریکې په سیاست کې به دا لومړی ځل وي چې یو ښځه به د امریکې ولسمشر جوړېدو سیالۍ کې د یوې لویې پارټۍ لخوا برخه اخلي.
او افغان چارواکي وایي طالبانو یو ځل بیا له کندوز ته نږدې د کندوز ته ښار لویې لارې باندې د 40 څخه زیات مسافر تښتولي او د پاکستان په کوټه ښار کې طالبانو کلیم الله مسعود ډلی د قانون د یو کالج پرنسپل وژلی دی.
دا او یو شمېر نور رپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به په خبرونه کې شریکو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته شرغلاست او اوس هم د خبرونه پایل کو د هندستان له وزیر اعظم څخه چې د امریکا په سفر دی او نوموړي نن د امریکا کانګرس ته وینا هم کړې ده او ویل دي چې یو مضبوطه او باثباته هندستان د امریکا په ستراتیژیکی ګټه دی او دا چې ترګری ته د هند په گاوند کې وده ورکول کیږي. نوموړي ویل امریکا او هندستان په ډیرو څنګه کې یو بل ته ډیر نږدې دي او په ځینو برخو کې یو بل څخه اثر هم اخسته دی. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار شاغل افتخار حسین څخه چې دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسی او په خیر علي افتخار صاحب.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر.
تر ټولو مخه که هم د شاغل نریندرا مودی و کانګرس د وینا هغه مهم ټکر ته بیان کړي.
مننه. زبا د ډیور اډیو کتون کو ریدن کو ته د وې مچ د اغوی د خبرو موضوع خډيره پراخه وا پاغه کې د امریکا او هند چې کمی اړیکی دي او په مختلفو مدونو کې دي دواړه سرنګه د یو بل د اقتصاد نه ګټه پورته کولی شي د سرمایه کار نه د دینه واخلې د سیمه کې چې کم د دواړو کردار دي د غلطه په سویلی آسیا کې او د غرنګ بیا یو شمیر چې کم منګه سره دغه خبرونه کې دین اولاندې نصیر احمد کاکر صاحب زب خپل کتون کو توې مچ منګه ورتنی خپنی دغه تفصیل وړاندې ک نو د اغه موضوعات ډیر پراخه د امنیت د ترهګری د ګډ اقتصادي ګټو او سرنګ دوی د تعلق مخ پوړاندې بوزي پس کې همکاري کوي په دغه ټولو موضوعاتو خبرې کړې دي. هم مهم موضوع چې و پدې کې هغه د سیمې په حساب باندې زه خبرو کوم هغه زمونږ اوریدونکو په حساب باندې چې اغوی لپاره پکې مهم سونو دوه سیزونه چې د ترهګرۍ په موضوع ډېرې صفاټکو کې خبرې وکړلې او د افغانستان په حق باندې خبرې وکړلې. ګوره اولنې د مشکل زمنګ دا و چې هغه غږ دا وخت مونږ سره په سکرین باندې نشي دی توړاندې کول. خو په ترهګرۍ کې کوم خبره مهمه یو خدای و چې د هندستان په گاوند کې ترهګر روزول کیږي. به دا ویل چې یاره امریکا ته د ترهګرو پر ضد کاروایو لپاره بچ دي نو روایتي پوزي طریقې نه د دینه مخ کې تګوي. بل خبره دا وکړه چې ترهګری په شکل د افغان د طالبانو دا که هغه لشکرې طیبه ده د نوم واخیستلو او که هغه د دایشتون را وډل ده نو دا سوچ یو دی دا ټول عام خلک وجني او وی چې یاره دا د دې سیمې نه واخلې د هندستان سویلي آسیا نه تر افریقا پورې دا سمرم چې تر هغه ډلې دي د دوی سوچ یو دی او دا عام خلک وجني. بل خبره دا وکړه مهمه دا و چې د امریکا په کانګرس غږ وکړه چې هغه هیوادونه سوک چې ترهګری د ترهګری مرسته کوي باید د پنړی کې یوازې کړی شي. په دې ځای کې زه دا غنوم چې د یو خبريال په حساب باندې دوی نوم نه دی اخیسته خو هم اشاره دا وخت پاکستان ته تر دې بیا یو بل مهمه خبره چې را د ترهګری لپاره د ځغه چیلنج سره مخامخ کېدو لپاره به په ګډه باندې کار کول وی، یعنی د امریکا سره کومک ته هندستان تیار دی چې د غلطه کم یو تندروی ده د وسلې پلار یو تشدد روان دی او دغه د ایدیالوژیکی تشدد روان دی د دې خلاف چې کومه جګړه ده هند په دې کې ملګرتیا غواړي او دواړه کولای شي. بل خبره دا ده د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی چې کله خطاب کونه افغانستان ته اشاره وکړه وی ویل چې زه راتلم واشنگتن ته نو زه تلم هرات ته چرته چې د سلما ډیم بند چې د اغه پرانست وکړه او چې سرنګ د امریکا په کومک باندې یا د قربانو باندې افغانان چې د ویار کوي او مننه کوي او دا تسلیموي، نو دغه څه چې دی زه یعنی هندوستان په کردار باندې هم ډیر مثبت دي او دغه ویارمن افغانان دې تعداد ټکه یوش ک او به دا ویل چې زه تیر د کرسمس په موقع باندې همل تکیومه ما د غوی د پارلیمان پرانسته کړې و، یعنی د هغه خبرو ذکر یو چې د افغانستان سره کمی اړیکې غواړي او افغانان دوی ته په کوم سترګو په کوم نظر باندې ګوري. د دین علاوه په سیمه کې چې کم دا وخت حالات تی پامومی توګه پاغه ډیر خ نظر واچو، یو خدای چې هند اوس تیار دی چې خپل رول ولوبي د سل لپاره، یو خدای چې را انډین اوشن دغه سیمه چې کم دا هندي چې کم سمندر دی په دې کې خپل فعال رول لپاره دا د سکیورټی استراتیجیکی توګه باندې ډیر مهم بلل کیږي او په نصر افت امریکا لپاره د هند لپاره بلکې امریکا هم دیتا ډیر په استراتیجیکی نظر ګوري. به دا خبر وکړه چې په سیمه کې د دوی ویژن یا پالیسی یا سوچ څه ده، نو هغه دا ده چې یو خو دوی ملګرتیا غواړي د یو برابرۍ په بنیاد د چا ډومیننسي ټکی یوز کوي چې دا نه منو، هغه چین ته اشاره وکړه ته غټي یا یو طاقتور ملک خدا به ځان لوي.
او افتخار صاحب لمر سره هم تخنیکی اړخ ته ویل کیږي چې د شاغلی مودی چې کوم خبرې دی هغه را رسیدلې دي.
زه خو غواړم چې هغه د ترهګری خبرې وي دا خبره ختمو مو بیا راځم هغه ته، نو په سیمه کې چې کوم فکر او سوچ او پالیسی لري هند دا غیم ذکر وکړو د ټولو هوادونو سره ملګرتیا غواړي، اقتصادی اړیکې غواړي، تجارت غواړي، یوازیوالی ته پام نه ګرځي، نه خوخی بلکې په ګډه باندې کار کول غواړي، نو دغه او د امریکا سره په اړیکو باندې ویژن سوچ فکر هغه هم شریک وغه داو چې را مونږ تیار یو دغه رول اخیستلو ته په ګډه ډیر څه کول شو د یو خرشته بنیاد خودلې شوی دی او د دینه پس په مخ پوړاندې ځکه چې ټول مشکلات مصیبتونه او مسلې شاته پاتې شوی دي او اوس مونږ تیار یو د هندستان او د امریکا د اړیکو خبره کوله او مونږ ګورو چې دا د ساينس او خلانه واخلې ترته د صحت تعلیم او په هر مت کې ډیر خبرې شوې دي سل بلیون ډالر او ته د دوی تجارت چې دی رسیدلې دي. هغه دوغه غونه چې د هغوی نریندرا مودی په خپل باندې په کانګرس کې سوشي به وړاندې د غوینا کوله تر هغه ری پاړې کم سوچ او فکر وو، نو هغه تاسو ته وړاندې کوم.
Elsewhere in South Asia and globally terrorism remains the biggest threat. In the territory stretching from west of India's border of up to Africa, it may go by different names, from Laskar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common of hate, murder and violence.
Daga khabari di che په گاون کې ترهګری چې دی نو ترهګر روزول کیږي او د دغه سیمې نه واخلې تر افریقا پورې چې کم د ترهګری فلسفي ټکی یوز کو سوچ دی د دې په شا ایدیالوجي ده، نو هغه هم دغه چې دی نفرت دی وژنه ده د خلکو. نو په دغه باندې د دې وړاندې تفصیل ما درکو. دا بل خبره د افغانستان په اړه باندې چې کوم کړی ده، نو د خپل زمونږ اوریدونکو لپاره دا وخت دا ډیره مهمه ده، ضرور هغه هم وړاندې کول غواړم.
Before arriving in Washington, D.C., I had visited Herat in western Afghanistan to inaugurate Afghan-India Friendship Dam built with Indian assistance. I was also there on the Christmas Day last year to dedicate to that proud nation its parliament, a testimony to our democratic ties.
د دې ترجمه یا د دې مطلب وړاندې کول نه مخکې تاسو دا وایم چې د هندوستان وزیر اعظم کله د افغانانو ذکر کوي نو پراود نیشن یعنی هغه ویاړمن افغان د هغه ذکر کوي په دغه اشاره کې. زه تاسو دا وایم چې د دې خبرې مطلب دا دی چې زه راتلم واشنگتن ته نو دغه نه وړاندې په غربي افغانستان کې هرات ولایت یادي چرته چې د تلو وی زه الته تلو ما او د افغانستان هندوستان د دوستۍ ډیم یا بند سلمان نوم دی دی هغه پرانستې کړې دا د هندوستان په مرسته جوړ شوی او نه صرف دا بلکې د دغه نه وړاندې تیر کال هم د کرسمس په موقع زه په افغانستان کې مده وی او د پارلیمان د ودانې پرانستې کړې و. نو دا وی هغه غټي غټي خبرې په خاصه توګه د سیمې په حق لباندې او په سیمه کې د ترهګری چې څوک ترهګر روزي دا مشکل چیلنج سده او د دې مخ څنګه نیول کېدای شي په دغه باندې خبرې د نارندرا مودي سو شپې وړاندې د امریکا کانګرس غړي غونډه ته وینا کړې و.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب او کور مودان.
مننه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ور اډیو او ټلویزیون خبری خبرونه نیخ په نیخه د واشنگتن ډی سی نه د واملری ستاسو پام راګرځو یو بل راپور ولوري ته چې د امریکای په خوانی خارجه وزیره هیلری کلینټن د ډیموکراتیک سپن له خوا صدرتی کاندید جوړیدو لپاره مقرره هدف خپل ترلاسه کړی دی او دا سخکاری چې دغه پرایمریز کې خپل بریاوی موندلی دي. په دې حق له نور تفصيلات سدي تاسو ته وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زموږه همکار ما وشلیل.
د امریکای په سیاسي تاریخ کې میرمن کلینټن به لومړی خزوي چې د یو لوی ګوند لخوا به د امریکای صدارتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
بیگاش په چې هغه په ډیموکراتس ګوند کې د نننه انتخابي سیالۍ کې د خپل مخالف سېنېټر برني ساندرز نزیاتې رائے ترلاسه کړې نو د خپل پلویانو نه مننه وکړه. نیوجرسي ایالت کې ګټه ترلاسه کولو سره هغه د ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدارتي کاندید لپاره خپل ځان نور هم مضبوط کړی دی او د دې وروسته د ورمونټ سېنېټر برني ساندرز مرستیالانو نه خواست کړي چې د ریپابلیک ګوند ډونلډ ټرمپ پر ضد د هغه سره یو ځای شي. یو خبریال مایکل ایسیکوف د میرمن کلینټن په اړه وایي
هغه هوښیاره او تیزه ده، ماته نه مني، سیاسي جګړه ماره ده خو د هغې د دوستانه او نرمي چهرې لاندې یو مضبوط سیاسي شخصیت پروت دی.
میرمن کلینټن منلې دي چې هغه فطري سیاست مدار نه ده خو د هغې د ټولو غټ چیلنج دا ثابتول دي چې هغه اعتباري ده. خو یو خبریال رون فورنیر وای
هغه خپل اعتبار زیانمن کړی دی او د ډونلډ ټرمپ په شان بې اعتبار ده.
په نیوجرسي کې پرایمري مقابله ګټلو څو ساعت وروسته میربن کلینټن د کالیفورنیا پرایمري مقابله هم وګټله. د نهي پروسې په پرایمري انتخاباتو کې هغه ټول شپږو کې څلورو ریاستونو کې کامیابی ترلاسه کړې چې پکې کالیفورنیا ترڅنګ نیوجرسي، سویلی ډکوټا او نیو میکسیکو شامل دي. د هغې حریف د ډیموکرات ګوند برني ساندرز په مونټانا او شمالي ډکوټا کې ګټه ترلاسه کړې. برني ساندرز اوس پورې د صدارتي ځغل نه د بهر کېدو باندې رضا نه دي او ژمنه یې کړې چې راتلونکي اونۍ به په ډسټرکټ آف کولمبیا کې کېدونکي آخري پرایمري کې ګټه ترلاسه کولو لپاره به سخته مقابله کوي. سېنېټر برني ساندرز په فلاډلفیا ریاست کې ډیموکرات کنونشن ته ویلي د سماجی، اقتصادي او نسلی انصاف لپاره به زمونږ جګړه جاری وي خو هغه دا اومنل چې د ګټې لار ډیره سخت ده. میرمن هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا صدارتي کاندید جوړیدو لپاره په کار کاندیدانو مطلوبه شمیره ترلاسه کړې ده. د میرمن کلینټن د نمائندګانو شمیره 2303 شوه ده. د سروستو چې هغه د خپل ګوند لخوا د صدارتي کاندید نامزدګي ترلاسه کولی شي. په نیوجرسي ایالت کې ګټه ترلاسه کول وروسته میرمن کلینټن خپل ټویټ کې ویلي چې هر هغې جینې لپاره چې اوچت خوبونه ویني او تاسو چې څه جوړېدل غواړي هغه جوړې دی شه تر دې چې صدر هم نن شپه ستاسو ده.
دا. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهم مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجیستا. اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په امریکا کې د ټاکنو نظام څنګه دی، پرایمریز او ستوي او بیا هم عمومي ټاکنې څنګه کیږي، ډیلیګیټس او ستوي او د ډیلیګیټس ټاکنې څنګه وي، دا ټول حال زما همکار منزه شهید خپل په دې ځانګړي ریپورت کې راکوي.
په امریکا کې د ټاکنو دوه ګوندیزه نظام دی. د ولسمشر جوړېدو لپاره لومړی به د ډیموکراتس او ریپبلیکنز ګوندونو کې د ننه د راتلونکي ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کیږي. همدا ټاکنې د پرایمری په نوم یادېږي، کوم چې دا مهال نږدې پای ته رسیدلی او یوازې واشنگټن ډي سي کې د پرایمریز ټاکنو کمپاین پاتې دی او دا به هم په نږدېیو کې ترسره شي او د دغه پروسی وروسته به بریالي شوی کاندیدان بیا کنونشن ته وړاندې کیږي. کنونشن کې د ګوندونو استازي په رسمي توګه د ولسمشریزې ټاکنو لپاره دوی نوموي. کنونشن د هر ګوند خپل وي چې پکې د دوی استازي برخه اخلي او د ولسمشری لپاره د کاندیدانو رسمي اعلان کوي. دواړو سیالیو ګوندونو خپل کنونشنز یا د استازو غونډې د جولای په پای کې راغوښتي دي او ټاکل شوی چې د ډیموکراتیک ګوند کنونشن به د امریکا په فیلادلفیا کې د جولای 25 نیټې نه تر 28 نیټې ترسره کیږي او همداشان د ریپبلیکن ګوند دغه پړاو به د جولای میاشتې 13 نیټې نه تر 28 پورې په اوهایو ایالت کې ترسره شي. د ولسمشریزې ټاکنې آخري پړاو به د روان کال د نوومبر په 8 نیټې سرته رسی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو مطبوعات ته د کتنې کومه موضوع چې په مطبوعاتو کې راغلی و. زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعات ته کتنه کړې ده او تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې پر راتلونکو صدارتي انتخابونو کې د امریکې د 2 لویو سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکراتیک ممکنه صدارتي امیدوارانو د خپل پارټو دننه د ووټونو ګټلو او دا شان د خپل پارټۍ د حتمی صدارتي امیدوار د جوړېدو لپاره شپه ورځ انتخابي جلسو او غونډو لا زور ورکړی دی. د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډونلډ ټرمپ خو څو ورځې وړاندې د خپلې پارټۍ د حتمی امیدوار په حیثیت راښکاره شوی دی، خو د ډیموکراتیک پارټۍ میرمن هیلری کلینټن بیګا په کالیفورنیا کې د خپلې پارټۍ په ووټونو اخیستو اوس صدارتي انتخابونو کې ځان لا د ډیموکراتیک پارټۍ د امیدوارې حیثیت تقریبا یقیني کړی دی. د هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د انتخابي کامیابۍ او پراتلونکو انتخابونو کې د امریکې صدارت له د اودریدو په موضوع د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په خپل اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداریه سرخط د هیلری کلینټن کامیابی او د دې کامیابۍ بوج. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په شروع کې لیکلي دي چې د سیاسي پارټو دننه د انتخابونو د مهم راغونډېدو سره ښکاري داسې چې میرمن هیلری کلینټن د امریکې په تاریخ کې د یوې لوی سیاسي پارټۍ د لومړۍ زنانه صدارتي امیدوارې حیثیت حاصل کړې ده. اداریه لیکي چې پر روان نومبر کې په بیلټ پیپر د میرمن هیلری کلینټن لیکلې نوم به یقینا چې د زنانو د حقونو په لټون کې یو بل ډېر اهم پړاو ثابت شي، کوم چې دې کلونه وړاندې بشری حقونه اعلان کړی دي. د میرمن هیلری کلینټن دا ابتدایي کامیابی د هر چا لپاره د خوشحالۍ وړ ده، ځکه چې دې کامیابی راتلونکو وختونو کې د ژوند په هر اړخ کې د زنانه قیادت دروازې پرانیستې دي. د دې کامیابۍ د حاصلولو لپاره چې میرمن کلینټن کومه خواري کړې ده، دا د دې په شان د نورو زنانو لپاره د سخت مهنت یو مثال جوړ شوی دی. اداریه زیاتی چې په روان انتخابي موسم کې د ظلمي کل په انتخابي عمل کې په جوش جذبه برخې اخیستو ډیر امیدونه پیدا کړي دي. د نور عمر د ووټرانو نه زیات د 1800 او د 3300 کلونو ترمنځ د عمرونو ووټران وایي چې د دوی د عام وګړي په حکومت کې د راتلو په طاقت یقین پیدا شوی دی. د دې عمرونو د لوی اکثریت وینا ده چې دوی صرف د خپلې خوښې د امیدوار د کامیاب لیدونه یو صفا سوترا او کوټلی عمل زیات اهم تصور کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د عام انتخابي مهم په شروع کېدو به هیلری کلینټن ته دا موقع په لاس ورشي چې هغه امریکا کې د صحت د اخراجاتو د راکمولو، د کالج د سطحې د تعلیم دپاره د قرضو د مسلو او په آمدن کې د موجود فرق د مسلې د اوارولو دپاره خپلې منصوبې په ښه ډول سره پیش کی. دین علاوه میرمن هیلری کلینټن تبا خلکو ته د خپل دینیت بیانولو موقع هم په لاس ورشي چې هغه به د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس او په دې کې د ناستو جملو واکدارانو د امریکي خلکو ته د جوابدهي جوړولو پوره کوشش کوي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکي چې میرمن هیلری کلینټن 13 هفته خپلو تقریرونو کې خپل خارجي پالیسی بیان کړی ده، خو دې ته اوس دا هم معلومه شوې ده چې صدارتي انتخابي مقابله څنګه کیږي او دا سوي. یقینا چې دا د خیالاتو او د قیادت دپاره هر لحاظ سره په ټول د پوره امیدوارانو ترمنځ مقابله ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر مناور دونکو او سمزو د تورخم پولی ولوري ته چیرې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان وګړو لپاره د پاسپورت او د ویزې نظام پر ځای کول ورسته، اوس هم په هغه سیمه کې د ځای شنوارو په لپاره هم د دوی څخه یو نظام غوړ شوی دی او ورته ویل کیږي چې تاسو خپل شناختی کارتونه باید چې په هر چک پوسټه باندې ورته ښکاره کړئ. او هم ځای خلک وای چې هم په دغه بهانه دوی ډیر زیات ځورول کیږي. نور تفصیل ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د جون اول نیټې نه چې کړه د پاکستان حکومت تورخم د لیاري افغانانو ته پاکستان ته د داخلو په اړه د پاسپورت او ویزې شرطونه سخت کړ، نو سره د تورخم پولیس سره نږدې په باچا مینا علاقه کې میش د شنوارو خوګخیلو کام تقریبا 200 کورنۍ هم د لنی کوتل بازار او تورخم ترمنځ تګ را تک په اړه د سختو مشکلاتو سره مخ شول او د تورخم پولیس نه پاکستان اړخته د نن تقریبا 1 کیلومتر په فاصله جوړ شوی نوی د شهید مور په چک پوسټ د فرنټیر کوریا اف سی عمله د غزایو سیدونکو په آزاد توګه تګ را تک ته نه پریدي او د دوی نه هم لکه د افغانانو وخت په وخت د شناختی اسنادو پوښتنې اترې کولای شي. ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د اف سی او پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو سره بیا بیا رابطو باوجود دوی د اف سی لخوا بې ځایه تنګولی او زورولی شي. برات خان د چا تعلق چې د شینواري خوګخیل کم سره دی او په باچا مینه تورخم کې د ډېرې مودې راهیسې میشته د دغه شخړې په حق له ډیو راډیو ته وویل.
مونږ په تورخم باچا مینه کې کورونه دي، زمونږ چې ایمرجنسي کیس پکې شي مونږ چې کوم ځای کنه بیار کړه ته ملیشا پراته بغیر کارتونونه پرې کارتون څه مسله نشته. مونږ ټول سره شناختی کارتونه شته، دغه باوجود مونږ ته لیارې بندې کړي او کوم چې عام سړک دی تورخم روډ په دې کې سونه موټر لیارې ایمرجنسي کیسونه مي په دې کې مونږ لیارو غټ مشکلات مي.
په باچا مینه کې میش دغه خوګخیلو کورنیو زیاتره روزګارونه په لوړګي بازار کې دي او د خپل دغه کاروبار سره سم دوی خپل مریضان چې پکې خزینه هم شامل دي د لوړګي هسپتال ته د درملنې لپاره وړي. د تاجرانو او مریضانو ترڅنګ بشمیره غریب مزدورکار هم هر ورځ د معاش په تکل کې تورخم لنډی کوتل او لنډی کوتل نه تورخم ته ځي راځي. خوځابه د خان نوم یو ځوان هم دغه بندیزونو لوجې د مشکل سره مخ دی.
دلته د مزدوران د پاسپورت کې پراته دي، اول زه هم چزم کنل وړ کی ته د میسایل در سره د میسایل باندې ما نه فری دی را کوزی ملان غره ته واپس پرون یو چې هغه په دفتر کې و چې دا نه ریکارډون باندې چې کوم دا غن په دې باندې پری دی خلک دا چې پر د شهید مرته ور سي شهید مرته ته نه پری دی ته را کوزی.
او لکه څنګه چې ځوان زابطه خان اویل چې په باچا مینه او شاو خلاکو کې میشت واړه خو غخیل شنواري نه یوازې کمی شناخت کارډون لري بلکې ور سره دوی د خپل اسانتیا د پاره د خیبر جنسي د میسایل سرټیفیکټونه هم جوړ کړي. خو دغه واړه مقامی اسناد لرلو باوجود هم ملیشی والا دوی په آزاد توګه تګ را تک ته نه پریدي او ځنې وخت خور سره وهل ټکول هم کولای شي. یاد دی وی چې ځای پولیټیکل انتظامی قریبا یو میاشتان دی په باچا مینا او شاوخوا علاقو کې په غیر قانوني توګه میشت افغانان هم د دغه علاقو نه په زور ایستلي وو او د دوی کورونه کوم چې د خوګخیل کا ملکیت وو هم رنګ کړي وو. خو د غیر قانوني افغانانو د دغه ځای نه بې دخله کولو باوجود هم د خوګخیل او شینوارو سره دغه امتیازي سلوک کولای شي. د کومې چې ځایي مشرانو او اوسیدونکو سخته غندنه کړې او د ملیشي مشر جنرال یا آی جی ایف سی نه په دوی لګول شو دغه بندیزونو په سمدستي توګه د اوچتولو غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
زتمن اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډی ور ریډیو ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري. ستاسو په امره ګرځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی په ترګزو سیمه کې د خاصه دار یو صوبادار په شمول دوه کسان وژل شوي دي او د دې پیښې پړه هم د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. نور تفصیلات یې سدي دا تاسو ته وړاندې کوي د ډی ور ریډیو خبریال ارشد مومند په خپل ریپورت کې.
تیره شپه د مومند ایجنسی ترګزو سیمه کې طالبانو ډلې جماعت الاحرار دوه تنه وجلي. چارواکي وایي په وجل شوو کې د خاصدارو یو صوبهدار نوید شامل دی کوم چې په ډزو وجل شوی او دویم تن د بی کور اوسیدونکی دی چې د مسخوتن منزله تک په دوران نامعلومه تنانو تختولی او بیا د تن نه سر جدا شوی لاس ځای خلکو ته ترلاسه شوی. دغه دواړو په تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلي دي چې دا یې د حکومت پر ضد د راد نومي عملیاتو برخه ده. او بلخوا په تحصیل حلیمزو کې سیکیورټي فورسز او پولیټیکل انتظامی چارواکو یو شمیر کورونه وران کړي او چارواکي وایي دغه خلکو کورنۍ غړي وسلوالو سره شامل دي او یا ورسره مرستې کوي. په تحصیل حلیمزو کې تیرو ورځ هم څلور کورونه وران کړل شوي وو. تیرو ورځ هم د مومند ایجنسی تحصیل ساپو کې د یو ځای مشر په ګاډي باندې شوي بمی چودنه کې دوه سیکیورټي اهلکار وجل شوي او یو تن پکې ټپي شوی وو. چارواکي وایي د مومند ایجنسی ځای مشرانو ته یې څو ورځې وړاندې جرګې د لارې دا پیغام ورکړی چې کومه علاقه کې هم د بدامنۍ پېښه وشي د ککړو ځای خلکو پر ضد به یې کاروي کېږي. او په دغه جرګه کې شامل ملک ګل شاه وایي دردان رسپانی خبریال پوزی خان په وینا مومند ایجنسی افغانستان سره په پوله پراته ده او وسلوال د ځای خلکو په مرسته د پولې پورې غاړې نه بریدونه پلان کوي.
کوم چې فویا خل همدغه خبره کوي یا سیکورټي فورسز والا چارواکي یا د انتظامی چې یاره د ملیټنټس اکراس د بارډر راځي او دلته مختلف خپلې هلې ځلې کوي او دلته چې کوم فیسیلیټیټرز دي هغه دوی سره په دې کې تعاون کوي. دغه خبره کوي ځکه موږ په جرګو کې هم دغه واورېده چې یاره دا کم څه کېږي. نو دا د اکراس د بارډر د بارډر د هغې غاړې نه خلک مختلفې ذریعې استعمالوي او دې ځای کې د هغو خپل سهولتکار دي د هغو په مدد سره دا سیزونه کېږي.
په مومند ایجنسی کې د تیرو څو میاشتو نه د شپې پر مهال کرفیو وي او په عام تګ راتګ باندې بندیز وي. په ایجنسی کې د ورځې پر مهال موټر سایکل چلولو باندې هم پابندي ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځول چې د پاکستان په سینټ کې زیاتره پښتون میشتو سیمو څخه چې کوم سینټران انتخاب شوی دی هغوی د بجټ د په د بجټ په وخت د وینا په محل ویل دي چې کومه لوی لار اقتصادي چې د چین په مالی مرسته جوړیږي د هغه په غربي برخه باندې کار نه دی شروع شوی او د غشتنه کړی ده چې په غربي لار دي زر تر زر کار شروع شي. نور تفصیل ور باندې راکوي الیاس خان له اسلام آباد څخه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر اعظم خان موساخیل په بجټ باندې د بحث په محل وې.
جب پنجاب یې لاهور او چینا کا منصوبه ہے، پاکستان او چینا کا منصوبه قطعی ہے،
چې د مغربي روټ پر ځای ټول پام صرف مشرقي روټ ته ورکړی شوی دی او دا چې د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک د پاکستان نه بلکې صرف د چین او لاهور ترمنځ یو منصوبه ده او د دې منصوبې نه درې صوبې محروم دي. اعظم خان زیاته کړه چې د پسمنده سیمو خلک دلته غلامانو جون تیروی د اوی چې د پاناما لیکس ته به پلو پلټنی او شی او زیاته کړه چې پوس په کرپشن کې د چانه رستونه دي د اوی چې بجلی خیبر پښتونخوا پیدا کوي خود دې ځای خلک د دینه محروم دي. د پمل کې د سرشمیري کولو مطالبه وکړه. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرون کې د سېنات غړي شوکت الله اوی
همارے ممبران کو اتنے اعتراضات ہے کہ ویسٹرن روٹ پہ ابھی تک کوئی کام شروع ہوا ہی نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے.
چې د سی پی په مغربي سړک تر دې دما کار نه دی پیل کړی شوی او حکومت ته دا سړک پر ترجیحي بنیادونو جوړول پکار دي. د اوی چې گوادر کې هم څه خاص کار نه دی شوی. سمره چې مونږه سی پی د گیم چینجر ناره وهو دومره مونږه سنجیده نخ کارو. شوکت الله اوی چې په بجټ کې چې د فاټا د بې کورشي خلکو او امنیتی چارو د پاره کومې سل ارب روپۍ خودې شوی دي دا ډېرې کمی دي. ولی چې فاټا کې هر څه تبا دي او دا رقم دی 200 بلین پوری زیات کړی شي. د اوی چې فاټا کې په کلمی شورا بندیز دی او دا د په فوري توګه ختم کړی شي چې د غرنګ زمونږه زراعت هم ترقی وکړي او ځای کاروندګر هم د دینه ګټه تر لاسه کړي. د پیپلز پارټي سېنېټر رحمان ملک ویناوه چې راتلونکي بجټ نه اوړان دی په ملک کې مردم شماری وکړي شي. د اوی چې پاکستان د قرضو په دلدل کې بوخت دی او چې په کوم ملک باندې په کربونو قرضوي او په کربونو روپۍ په دې قرضې واپس کولو او سود کې زی هغل تبادله ترقیاتی کارون د پاره سب بجټ پاتې شي. د اویج د پاکستان د کل بجټ سلورمه برخه قرضو کې زی. رحمان ملک زیاته کړه چې وخت راغله دی چې خپل کام ته دی رښتیا اویل شي او وی ویل چې تر کومه پورې دلته امن نوی راغله سرمایه کاری نشی راتله. یاد دی وی چې د دین اوړان دی د پیپلز پارټي د پارلیمان غړو او د ګون چیرمن بلاول بټو زرداری وفاقي بجټ د وفاق نه بلکې د پنجاب بجټ ګڼلی وو. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمای زما مقصد دالی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا خبری خپرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولور ته زو چې کابل کې په افغانستان کې د کندوز ولایت کې چې خانواد سیمه وا پاغي داغي په لوی لار باندې یو ځل بیا وسلوالو نږدې 50 مسافر خکته کړی دي او دغه کسانې يرغمل کړی دي او د چارواکو په وینا داسې راپورونه راغلي دي چې په دغه تنانو کې دغه کوم يرغمل شوی کسان چې دي په دې کې ډیر تعداد د ملی اردو سرتیری دي. ریپورت را کوي ور باندې د کابل نه حکمل روان.
د چهارشنبه په ورځ سهار 8 بجې کندوز مرکز او خانآباد ولسوالۍ په لوی لاره د باغ میر په سیمه کې د څلور ډوله موټر د وسلوالو لخوا ونیول شو او پکې ټول مسافر یې له ځان سره یوړل. د کندوز ولی یاد پیښه تاییدوي خو زیاتوي چې په اړه یې پراخ عملیات هم پیل کړي دي.
دا ملکی خلک دي، ټول ملکی خلک دي، تر اوسه پورې د دوی حالت نسی مکمل معلوم نه ده. نظامي پکې څو قضیه وسته نفر خو څلوېښت نفر او کوي پچلوخت نفرو کی باز نفر بیرته چې دا شهرا قومندان چې اول سره سیدل چې لغوی سره جنگ شروع کړی دی او تعداد خلک پراګاندا تښتیدل دي. وکاسه د شهرا قومندان لدی کلی نه وتلی لدی خلکو نه بیرته نیولې. خلکو ته دا ډاډ ورکو چې لږ زر د دوی مواظب اوسېږي او موږ بس مجبور یو چې ذاتی نور د دې خلکو لپاره قطار جوړ په قطار کې تیر را تیر کو ځکه دا شوکې اوس شروع شوي دي. هره ساحه چې لږ ګڼه ګوڼه ولیدله دوی پکې خپل کار کوي.
که څه هم چارواکي برمته شوي کسان ملکی وګړي بولي خو د برمته شوي له ډلې چې کوم سرتیری په تیښته بریالي شوي دي خپله کیسه داسې کوي.
دایوای زخپل نظامیم موږ تری و تختیدو کله چې طالبانو خلق تلشی کول او تختیدونکو کسانو ته د وشتلو خبردارای هم ورکولو خو چې هغوی په تلشی مصروف شول موږ و تختیدو.
په کندوز کې دا دویمه ورته پیښه ده چې رامنځته کیږي ځکه ولسی خلک پر حکومت نیوکې کوي چې د خلکو په ساتنه کې نغړی کوي. د ولایتي شورا غړی وایي چې سیمه ییز حکومت یوازې خپلې څوکۍ ساتي.
موتری نوی 404 و نوی سروچرا گروگانا در گروی خود گرفتن که به تعدادی
دایوای یو څلور سو څلور ډوله موټر او سرچا موټر وسلوال ونیول او لا څلوېښتونه نیولې تر 50 کسانو پورې له ځان سره وړي دي. څومره چې موږ معلومات کړي په دې پیښه کې یو ملي اردو سرتیری هم شهید شوی دی. ټول کندوز نه امن دی، یوازې دوی د ښار دروازې ستلې دي او بس.
اوس دلته پښتنه دا ده چې د دوو امنیتي پوستو ترمنځ څنګه وسلوال کولی شي چې په دومره لوړه کچه مسافر له ځان سره یوسي. د همدې پښتنې ځواب راته امنیتي چارواکو رانه کړ. تر اوسه د دې مسافرو د برمته کېدو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلې خو د یوې اونۍ وړاندې پیښې مسؤلیت یې اخیستی و او زیاته کړې وه چې د امنیتي ځواکونو سرتیري یې نیولې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا ګلا او کتر منا اوریدونکو او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی یالت بلوچستان ولور ته چیرې چې چارواکي وای مرکزی شهر کوټه کې د لا کالج پرنسپل وجل سوی دی د نامعلومه کسانو په ډزو کې. پرنسپل بیرستر امان الله خان اتسگزی باندې ډزې هغه مهال وسوي چې له کور څخه د کالج ولور ته روان و او هم د تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دغې وژنو ذمواري قبوله کړې. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د کوټ ښار پر سپینې سړک باندې رامنځته شوله. د پولیسو یو عالي رتبه مشر وویل چې د بلوچستان یونیورسټي لا کالج رئیس امان الله له خپل کور کلي تر خزخه د دفتر په لوري را روان و چې پر سپینې سړک باندې له وړاندې په کمین کې ناست ناڅرګند وسلوالو د ده پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې بیرسټر امان الله څکزی کاري ټپي شو. دا یې اسپتال ته اخیستی وو چې په لاره باندې سا ورکړله. ډاکټران وویل چې د بیرسټر امان الله پر بدن باندې له شپږو څخه تر لسو پورې مرمۍ لګېدلې دي. لپیش وروسته په سملاسی ډول باندې پولیس او امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله.
2016 میں پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو زیادہ ٹارگیٹ بنایا گیا. ٹارگیٹڈ کلنگ جو پروفیشنلز کی ہے وہ ہمارے پاس یہ کافی عرصے کے بعد انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس کے پیچھے جو بھی گروپ ہے ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے اور ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے.
2018 کی پولیس اور امنیت خوندی ساتون کی ادارے ڈیری ہدف سے د پېښورانه خلکو هدفي وژنی لډېره وخت ورسته دغه پېښه رامنځته شوې ده. د دې تر شا هر ډلوي موږ به هرو مرو د دوی په پلو سیزو او جنایتکاران بنیسو. د لا کالج د پرنسپل د وژنې په ضد باندې د وکیلانو اتحادیې له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان وکړي. وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د ده قاتلان دې زر تر زره ونیول شي او د قانون و منګولو ته دی وسپاري. د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال کاسبی وویل,
تین دن تک پورے بلوچستان میں اور ابھی ہم جو ہے نا پاکستان بار کونسل سے بھی بات کریں گے کہ پاکستان لیول پہ بھی جو ہے نا یہ سوگ بھی ہوگا, ریلی بھی ہوئے گی اور ہڑتال بھی ہے, مکمل بائیکاٹ ہوگا جی عدالتوں.
تر درو ورځو پوری به پټول بلوچستان کې اوس موږ د پاکستان بار کونسل سره هم خبره کوو چې د پاکستان په کچه دی ویروي لاریون بوي کاربندیز او بشپړه بایکاټ بوي له عدالتونو څخه. د ده د جنازې مراسم د کوټي په لا کالج کې ترسره شو, بیا یې دای په خپل پلرني ټاټوبي کې وخاورو ته وسپارل شو. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری پر دغه پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړله و پولیسو ته امر وکړی چې په دغه پیښه کې ککړ جنایتکاران دې زر تر زره ونیول شي. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع خرابه ده. له نورو سوبو څخه راغلي عبادکاران, استادان, وکیلان او ډاکټران په هدف باندې وژني. دوی تښتوي هم چې بیا د پیسو په بدل کې را خوشي کوي. تیر کال حکومت یې دا وکړله چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع په سلو کې 80% ښه شوې ده, خو د روان کال له پیل کېدو سره سم یو ځل بیا د بلوچستان امنیتي وضع د کړکیچ په لوري روانه ده. حکومت تر اوس مهاله پورې د نامنۍ د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د پښتنو په کور, کلی, خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور جو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولوري ته زو چې په افغانستان کې سرخار کابل ته نږدې په جبل السراج سیمه کې داسې یو د سیمنټو کارخانه بیرته پرانستل شوې ده چې هغه د شل کاله تیرو شل کالو کې هغه بند پرته و. دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
کابل ته نږدې په افغانستان کې د سیمټو د لومړۍ فابریکې له ماشینانو څخه د شل کاله له وقفې وروسته یو واري بیا ژغ پورته شوی. دغه فابریکه چې بیرته پر حال شوې په بټۍ کې یې د چونې ډبرې مېد کیږي. د سیمټو دا فابریکه چې کال 1950 کې چیکي انجنیرانو جوړه کړې وه په کال 1995 کې طالبانو وتړله او کارکوونکي هیله مندي چې یو شمېر کسانو ته به د کار روزګار موقع ورکړي. عبدالفیاض چې د سیمټو په فابریکه کې یو خارکښ دی وای,
مو مې خایم کومې په فابریکه مو تولید وته.
موږ دلته د افغان سیمنٹ جوړولو لپاره کار کوو چې نور له پاکستان څخه سیمنٹ واردولو ته اړ نشو. زمونږ ځوان کول په خپل هیواد کې دننه کارونه او ملازمتونه غواړي او کله چې داسې وشي نو بیا به زمونږ ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره نه ځي.
دغه زړه کارخانه چې له کابل څخه د 15 کیلومتر په واټن ده په اړه دا نسی ویل کېدی چې آینده به څنګه وي او د هیواد په اقتصاد کې به خپل ژمنه تر کومه حده پوره کړي. جبل السراج چې دا وخت یو نیم سل کارکوونکي لري هر ورځ د سل ټنه سیمنٹ جوړولو استعداد لري. د امریکا د مځکني علومو څېړنې په کال 2011 کې خپل رپورټ کې ویلي د کارخانې ماشینان او سامانونه لږ تر لږه 40 کاله زاړه دي. د کارخانه مشر منتظم محمد حکیم محمدی وای,
کی بر سرمایه گذارا و تجار ملی ما
مونږ دا فابریکې په دې بیرته فعال کړی چې زمونږ کاروباریان دې فابریکې کې پانګه اچونې ته وهڅوو او خپل په هیواد کې دننه سیمنٹ تولید کړو. په افغانستان کې د سیمنٹ جوړونې لپاره کافی مواد شته. مونږ غواړو چې پانګوال تر 3000 ټنه پورې سیمنٹ پیدا کولو کې پانګه ولګوي.
د افغانستان یوازینی غټه د سیمنٹو کارخانه غوري سیمنٹ ده چې هر ورځ 1000 ټنه سیمنٹ جوړولو استعداد لري. خوځای مارکیټ له پاکستان او ایران څخه په میلیونونو ټنه سیمنٹ واردولو څخه خراب شوی دی. په افغانستان کې کال 2014 کې د نړیوال ځواکونو لوتلو ورسته د اماراتونو د سامان په اخیستو کې څرګنده کموالی راغلی، خو مارکیټ یې نه دی راپریوتلی. اوس مهال د جبل سراج کارخانه د حکومت په مرسته تکیه کوي او اقتصاد شایي چې سخت وي، خو د نږدې سیمو خلک دې کارخانه کې کار کولو ته سترګې په لار دي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. او سیوار بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې سر شار کابل کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې کار شروع شوی دی. منازه شهید ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پخوانی تاریخي ماڼۍ دارالامان د بیا رغونې پروژه پیل کړې ده. د طالبانو د رژیم وروسته د کابل ډیری سیمې بیرته آباد کړل شوې، خو د دارالامان خپلې ماڼۍ د کابل د غرونو په لمن کې ویرانه پاتې وه.
امروز ما شاهد برگشت به گذشته.
نن موږ د خپلې تیرې مودې په یو داسې ودانۍ کې ولاړ یو چې زموږ د راتلونکي لپاره بنیاد دی.
و از این جهت هم بایسی یک مکانه.
کله چې دغه ماڼۍ جوړ شي نو د یو ملي میوزیم په توګه به ورنه کار اخیستلی کیږي، او د دې ترڅنګ به ملي مراسم هم دلته ترسره کیږي او د افغانستان د هر ګوټ نه خلک د دې لیدو لپاره راتلی شي.
دغه ماڼۍ په کال 1960 کې آباد شوه، کله چې افغانستان کې امن او ثبات وو. خو د امن دا نخه په افغانستان کې د سولې راوړلو او پاتې کیدلو یو ناکامه نخه پاتې شول. څو څو وارې دا ماڼۍ وسوځول شول. د شوروي د یرغل پر مهال په کال 1909 کې او بیا هم تر 1909 کال پورې په مکمله توګه ورانه شول. د دارالامان ماڼۍ لپاره د مالی مرستو کولو لپاره کمپینونه د حکومت په مرسته کال 2012 نه پیل شول. د دې ماڼۍ جوړولو لپاره د 14 نه تر 20 میلیونه ډالر پورې اړتیا ده، او شاوخوا 3 نه تر 15 کالو پورې به د دې په جوړونې کې لګي.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
درمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ورو د پاکستان ولور ته چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 1902 کال د جون د میاشتې په 10 او 8 نیټې لس مزدوران وژل شوي وو، او دغه مزدوران ښار د ښار یو پښتني سیمې میشته سیمې په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شوي دي، چې نور راپور هم مونږ ته د مشال راډیو نه محمد عمران چې خبریال دی راکوي او ویډیوئی راپور دې تاسو په مور تر ګرځو.
کراچۍ کې سلور سرویخ کال وړاندې یعنی په کال 1902 کې په 10 او 8 جون لک تر لگا لس مزدوران وژل شوي وو، کوم چې د خار په پښتون میشته سیمې سایت فرنټیر کالونه په مزدور قبرستان کې خخکړې شوي وو. دغه مزدورانو قبرونو لاسره رنگونه ورکړې شوي، کوم چې د لرینا په نظر راځي. همدا شان د دیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوی ظلم پوره قصه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په 9 جون 1902 اویایم په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکولو لکبله دغه خواریکو هړتال کړي وو چې ورستوي انتظامی د دوی پر ضد د تشدد لار خپل کړو. د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب یې وجلو
بیا دغه لاش په سوال باندې پاتم جون باندې دغه لاش هغه د مزدورانو راوغست چې د مونږ ورو او گورنر هاوس ته ممتاز بٹو چو دا دغه گورنر چې مونږ الته کې دغه کو احتجاج کو خود الته کې په نظم آباد کې بڑ میدان ورته وي پاغه کې انتظامی بیا په هغه جلوس باندې ډزې وکړي او پای کې اته کسان نور شهیدان شو. دا تاسو اوس دا خبرونه ولیدل دلته کې اوس خل کوړي دي دغه تکلیف.
ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شو چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسې هر کال مشاعره او دستوري کوي. هم دا شاند مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادګار هم جوړ کړي.
پوم جون باندې یا پاتم جون باندې موږ دلته په فرانټین کالونی کې یو مشاعره کوله او مسلسل موږ وو تکاله په دې باندې مشاعره وکړې د شهیدانو په نوم باندې. و ماتم جون د دې سره سره دا شو چې دلته یو این جی او دی دغه نوم دی فایلر. دا فایلر چې دی دلته کې د مزدورانو دپاره کار کوي. بیا هغوی راغله او د دې ځای سروې وکړو بیا زمونږ تپوسونه وکړو موږ ته دا قبرونه وخول او بیا هغې زمونږ په تعاون سره د دې ځای د خلکو په تعاون سره دا ګیټ دا یادګار دا قبرونه دا هر څه جوړ کړل.
د دې پیښې وروستو د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته رابللی وو او د پښتنو د ستونزو په اړه یې دې سیمې ته رالیږلی وو. په دې اړه ساگر تنقیدی وایي چې نن په دې ښار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیاوې دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
د شهیدانو نه پس بټو ولګېد او حیات محمد شیرپاو هغه دلته راولګو په خصوصي دغه باندې چې راشه د دې پښتنو سره د سره ملاو شه د دوه غوسه او غم چې دا رقمول غواړي دا هغه د پر راغ حیات محمد خان شیرپاو په خپل پټان کولنی پر انټیر کولنی په اونچارې په دې علاقو باندې وګرځېدو دلته کې دوره وکړه د خلکو سره ملاو شو د خلکو مسایل او فورن هغه مسایل بجلی اوبه ګیس دا مسایل دا کم څه دا بعدې دلته کې دا وسایل چې ته یې نه دي شهیدان.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه ندي خبر ولې د خار میش پښتانه دا مني چې د دې خواریکو قربانۍ دوی ته لوی ګټه ورکړي. د سره سره د خار مزدور سازمانونه هم هر کال د دې وجلې شو خواریکو په یاد کې د دستورو تابعا کوي او دوی ته د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته کوم ځای چخه چې زموږ خبریال عربیه پیر ریپورت را کوي. په لاهور کې یوې مور خپل اولس کلنه انجلۍ په دې سوځولې د ژوندۍ چې هغه د خپل خوشي وعده کړي. د انجلۍ چې له سوځول کېدو وروسته روغتون ته یوړل سو خو هغه هلته ساور کړی ده. رابیه پیر ور باندې نور تفصیل را کوي.
د پیښې په اړه د پولیسو چوکۍ ایس ایچ او شیخ احمد اختر وایي
موسٹ پروبیبلی کوئی اونر کلنگ کی طرف جا رہی ہے اور دو چیزیں ہیں کہ اس کو سٹرنگولیٹ بھی کیا گیا ہے گلے میں اس کے دوپٹہ بھی ڈالا گیا ہے پھر کوئی چیز جو ہے پیٹرول ہے یا مٹی کا تیل ہے ایسی چیز ڈال کے اس کو آگ لگائی گئی ہے.
دا د غیرت په نوم یو وژنه ښکاري. دا غنجلی وژل سوی او بیا سوځول سوی ده. د پولیسو تر مخه د زینت مور خپل جرم منلی او پولیس نیولې ده. خو پولیس د زینت د هغه ورور چې د دوبۍ څخه څو ورځې وړاندې راغلی و هم د مندلو هڅې کوي چې د پیښې وروسته تښتېدلی دی. د پنجاب د پوهنتون د سایکالوجي د شعبې مشره پروفیسر رخصانه کاثر د دغه شان پیښو لوی سبب سماجي فشار ګرځوي او وایي چې د دغه فشار لاندې د یوې ښځې څخه بله ښځه د وژلو کار اخیستل کېږي.
آپ کو ایجوکیٹ
کچھ کرنا پڑے گا ہمیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ایجوکیشن بڑھانی پڑے گی اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو سماجی رویے ہیں ان میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس لڑکی نے کوئی ایسا انلیگل یا امورل یا ان ریلیجیس ایکٹ نہیں کیا کہ جس نے نکاح کر لیا اس کو آپ مار دیں
پکار دی چھ پٹولا معاشرہ کی پدیاڑہ پوہانا خوراکڑی او ددے سرا سرا سماجی رویے کے بدلون ضرورت ہم دی بولے چی دغه انجلی هیڅ داسې غیر قانوني غیر اخلاقی یا ما غیر مذهبی کار نه وکړي چې نکاح یې کړی و چې ووژل سي سرګنده دی وی چې د روان کال په درو میاشتو کې د درېمه پیښه ده چې د عزت په نوم ښځې وژل کیږي د تیر اپریل په میاشت کې امرې نومي انجلی په بټ آباد کې د جرګې د پریکړې هغه وخت په نقشه سوه کله چې د رپورټونو تر مخه امرین خپل د یوه ملګري د هغې د خوښۍ په واده کولو کې مرسته کړې وه د سزا په توګه امرین جرګې له اړخه وژل سوې وه او بیا د ګاډي سره د تړه وروسته اور اور اچول سوی و همدغه شان د تیر مئی د میاشتې په یو دیرشمه نیټه هم د پنجاب ایالت په مری شرګوټي کې پنځه تنانو د رشتې څخه د انکار په سزا کې د سکول پر یوه ستانی تشدد کړی و او هورې اور اچولې و چې وروسته هغه د اسلام آباد په پیمس هسپتال کې مړه سوه د زینت په دغه پیښه کې که څه هم د پنجاب اعلی وزیر نوټس اخیستی او د پلټنو حکم یې ورکړی دی خو قانون پوهان په دغه شان پیښو کې د انصاف څه امکان نه لري ولې چې د غیرت په نوم وژنې قانون کې داسې کمزوري موجود دي چې په دغه شان پیښو کې تورن تنان چې د وژل سوي ښځې کورنۍ خړې وي د نورو کورنۍ د غړو له اړخه د معافۍ له وجې اکثره بچ سي رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا جوړ ریډیو دا ګل او خطر منور دونکو او اوس هم یو بل رپورټ له خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې راپورونه وای په بجټ کې د تعلیم په څنګه کې د بودیجې په باب د حکومت او د چارواکو ترمنځ اختلاف دی حکومت راپورونه دارنګ دي چې حکومت غواړي د 104 ارب روپیو بجټ چې تیر کال په تعلیم باندې خرڅ کړل سوی وو هغه اوس 101 ارب روپیو ته راکشته کیږي یعنی 3 ارب روپی به دغه بجټ کم وي زموږ خبریال ریاض حسین باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ٹی بی ون وایي چې تیر کال په قومي بجټ کې د مرکزی حکومت له طرفه صوبایي حکومت ته پیسې نه دي ورکړې شوې چې له کبله یې په صوبایي سطح باندې هم د مختلفو محکمو دننه د پرمختیا په بجټ کې 40% کمی راوستې شوې ده په دې حقله د صوبایي اسمبلی د پارلیمان مخالفې ډلې غړي سردار حسین بابک وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې په تیر حکومت کې هم شروع کړې شوې د تعلیم منصوبې ځنډولې دي
په درې کال کې چې کلیام د خپلې ناکامۍ او د خپلې نااهلۍ اعتراف په ایجوکیشن مې روخانه پختونخوا پروګرام ستوري د پختونخوا پروګرام لړکیو کو سٹائپن دینا فری ٹیکسٹ بکس چھوٹے بوٹے جو سرمایہ کار ہوتے تھے پرنٹنگ پریس اس قابل نہیں رہا کہ ہماری صوبے کی کتابیں وہ چھاپے وہ جا کے پنجاب جا رہے ہیں
په خیبر پښتونخوا کې د حکومتي مامورینو وینا ده چې مرکزی حکومت ته واجب الادا رقم 55 ارب روپۍ اوس هم پاتې دي او د معلوماتو مطابق په موجوده وخت کې صوبایي بجټ د 100 ارب روپو خساره سره مخ دی په ورستو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې په بلدیاتي نظام کې د کلو او ښارونو په سطح باندې جوړ کړی شوی نظام نایبرهوډ او ویلج کونسلونو په بجټ باندې 15 اویا ارب روپۍ کټ لګولې شوی وو صوبایي حکومت به اونه کړی شي چې په راتلونکي وخت کې بلدیاتي نظام ته 3 ارب روپے پورا کړی د ورځپاڼې وینا ده چې په کال 2014 او 14 کې صوبایي حکومت تعلیم ته 15 اتیا ارب روپے ورکړې وې چې په هغه وخت کې د بجټ 15% زیاته حصہ جوړېدله په کال 2014 او 15 کې دغه بجټ 94 ارب روپو ته ورسېدو او په کال 2015 او 14 کې د تعلیم لپاره 104 ارب روپے کې خودې شوې خو روان کال داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې دغه رقم 101 ارب روپے تراکم کړی شوی دی خو د صوبایي حکومت وینا ده چې په راتلونکي بجټ کې 1500 سکولونه اوچت کړي په دې حق لاده تعلیم وزیر عتیب خان وایي چې د هغوی د حاصل دي چې د تعلیم د لپاره زیاتې پنګې ترلاسه کړي
د هر ځای لپاره ټولو کې ضروري زما په حساب سره لومبه شي تعلیم دي او دې کې بیا سرکاري سکولونه زه خپل حد الوسع مې دا کوشش ته چې دې ته ماکسیمم فند پروواید شو دا زر تر زره کمپلیټ شي سرکاري سکولونه لپاره موږ 13 کال 250 کروڑ روپۍ موږ 13 کال ورکړې وې سب سرکاري سکولونو کې کمی دي چې نه پوره شي دې کې بس صرف سرکاري سکولونه باندې کار کیږي چې په کم کې زیاتر دا عوامو بچی هغه خلک چې پرایویټ سکول نشي فور کولی دا هغه خلکو بچی سبق وی دا غي بهتري.
یاد دی وی چې صوبایي حکومت دا داوه هم لري چې په تیرو دریو کالو کې هغوی د تعلیم په محکمه کې 15,000 استادان لګولي دي او په راتلونکي کال کې به 11,000 نور استادان برتی کړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه تاسو واوریدله او مو لیدله او سو شیبې پاتې دي. په سو شیبو کې به دغه خپرونه پای ته رسي. خو چیرته زیم از موږ سره اوسئ، زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو به د شپه په خیر خپرونه وړاندې کوي. نن به هغوی ستاسو سره په خپرونه کې یوه افسانه شریکوي. د افسانې نوم دی د ډیورنډ کرخه او د چین دیوال. دغه ښکلې افسانه به تاسو کولی شئ چې هغوی سره واورئ او په خپرونې کې هم کولی شئ چې راشئ او ګډون وکړئ. ستاسو قربانه وو. نن زه منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډوسر او زموږ همکار ماوش جلیل. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.